ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ګرانوردن کوستری مشهید دا وایس اف امریکا دیوا دا نن د ایتوال یکشنبه ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت شوه ده په پاکستان کې د ماسخوتن اته، په افغانستان کې د ماسخوتن ونیمې، او دلته واشنگتن ډی سی کې د سهار لس بجې دي. یو وار بیا تاسو په امرا ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي په نړیواله کچه د طالبانو په رسمیت پیژندنه دا وخت د بحث لاندې نه ده. نوموړي زیاته کړې روس، امریکا، چین او پاکستان په دې کار کوي چې طالبانو د اگست په میاشت کې کمې ژمنې کړې وي هغه ژمنې پوره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبور لاینز نن په کابل کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی. اخوا وو چا ویلي روان کال په افغانستان کې د جګړو او لوګي له سببه شپږ لکه څلور د زر نه زیات افغانان بې کوره شوي. او نړیوال بینک او ایشین ډیولپمنٹ بینک په ګډه پاکستان ته د موسمي بدلون د ورپېخو چیلنجونو په اړه ویلي د کال 2015 نه د کال 2023 پورې 15 ملیون خلک د سیلاب د خطرو سره مخ کې دي شي. دا اوسرټی کې اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي په نړیواله کچه د طالبانو په رسمیت پیژندنه دا وخت د بحث لاندې نه ده. سرګی لاوروف ویلي طالبان د لنډمهاله کابینې جوړولو په وخت په دې کې پاتې راغلي چې د افغانستان د ټولنې د هرې طبقې، لسانی او مذهبي او سیاسي ډلو استازیتوب پکې وي، خو موږ ورسره بیا هم په رابطه کې یو. نوموړي زیاته کړې روس، امریکا، چین او پاکستان په دې کار کوي چې طالبانو د اګست په میاشت کې کله افغانستان ونیولو او جمنې کړې وې هغه جمنې پوره کړي. سرګی لاوروف دغه خبرې په داسې وخت کې کړې چې طالبانو خپل لنډمهاله کابینه اعلان کړې او نړیوال ترې غوښتنه کوي چې دوی د ټول شمول حکومت جوړ کړي، د ښځو او بشري حقوقو ته درناوی ولري او چې افغانستان بیا د ترهګرو خوندي ځاله جوړ نشي. سرګی لاوروف ویلي د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې طالبان خپل هغه وعده پوره کړي کوم چې دوی په ښکاره منلي دي. نوموړي د ایران سره د جوهري تړون په اړه هم خبرې کړي او ویلي دي دا مهمه هڅه ده چې امریکا د ایران سره په جوهري تړون کې بیا شامل شي. اخوا د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انتونیو ګوتیرس ویلي طالبان یوازې هغه وخت په رسمیت پیژندل کېدای شي چې نړۍ یې ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما ویلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبور لاینز په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره نن په کابل کې لیدلی. د یوناما تر مخه په دغه لیدو کتو کې ډیبور لاینز او حامد کرزي د افغانستان سیاسي حالاتو ترڅنګ په راتلونکو کې د ټول شمول حکومت د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د زده کړو او نورو حقوقو خوندي ساتلو او د نړۍ سره پاړیکو برابر ساتلو هم بحث شوی دی. د یوناما له خوا شوي یو ټویټ کې ویل شوي د ملګرو ملتونو استازي په دې خبره زور راوړی چې ملګري ملتونه دې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره کار ګړندی کړي، او دا خبره یې هم پټاګه کړې چې یو داسې حکومت چې ټول شمول وي د سیمه ایزو هیوادونو لخوا ومنل شي نو په بدل کې به نور نړۍ هم د افغانستان د پرمختیا لپاره بدلون راوستو ته تیار شي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د جګړو له امله د بېځایه شوو افغانانو د وضعیت په هکله یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روان کال د شروع راسې شپږ لکه څلور دېرش زرو نه زیات افغانان په افغانستان کې د خپلو سیمو بېځایه شوي دي. تیر ورځ په خپور شوي دغه رپورټ کې اوچا ویلي د دغو بېځایه شوو زیات شمېر د جګړو او لوږې له امله هم بیرته خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي، او زیاتی چې په دې برسره سکال څه باندې 800,000 افغانان د ګاونډي هیوادونو خپل هیواد ته راستانه شوي چې اکثریت یې د ایران نه راغلي دي. د اوچا د رپورټ له مخې په روان میلادي کال کې افغانستان ته د راستنو شوو 815,000 افغانانو له ډلې یوازې 2,000 او 800 د پاکستان او پاتې نور د ایران نه وطن ته ستانه شوي دي. خو د مهاجرت نړیوال ادارې IOM د تیرې اونۍ په یو رپورټ کې ویلي چې کال 2021 د جنوري د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د سپتمبر د 15 پورې دغه ادارې ته 890,000 نه زیاتو افغانانو نمونه ثبت کړي چې د ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستان شي. د خوراک نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک په پوره اندازه خوراکي مواد نه لري. د خوراک نړیوال ادارې ډبلیو ایف پی په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د تازه سروې لمخې په افغانستان کې یوازې 15% کورنۍ پوره خوراک لري. دغه ادارې زیاته کړې چې په خار کې میشت لوستې کورنۍ هم د کارونو نه لرلو، پیسو د نشوالي او د خوراکي موادو د بایو لوړېدو لامل اغیزمن شوې دي. د پاکستان پوز وای د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او یو ترهګر یې پکې وجلې دي. د پوز پوینا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات پیل شوي وو. پوز ویلي د وسلوالو سره رزمک سوي ډیویژن په دوسلی سیمه کې انخته هغه محل شوي چې پوز په سیمه کې د پټو ترهګرو پر ضد عملیات کول. بلخوا پاکستاني طالبانو د دې برید په نتیجه کې د درې پاکستاني عسکرو د وجلو داوا کړی ده. او د میډیا سره په شریکړو معلوماتو کې د خپل یو پلوی د وجل کېدو خبر هم تایید کړي. دوستلی د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې 30 کیلومتره لرې سویلي سیمه ده او د ځای ته د میډیا رسد نه کیږي چې د آزادو سرچینو نه معلومات ترلاسه شي. نړیوال بانک او د ایشیا پرمختیایي بانک په ګډه پاکستان ته د موسمي بدلون د ورپېخو چیلنجونو په اړه ویلي. د کال 2015 نه د 2040 پورې 15 میلیونه یا 50 لکه خلک د سیلاب د خطرو سره مخ کېدي شي. د نړیوال او ایشیا پرمختیا بانک په رپورت کې ویل شوی د 2020 نه د دې پیړۍ د اخیره پورې هر کال د سیلاب نه د متاثر شو خلکو شمیره کې ما 1 میلیون اضافه کیږي. په رپورت کې دغه علت د تودوخه په کچه کې په تیزی سره زیاتوالی ښودل شوی. د رپورت تر مخه په پاکستان کې بیا د نورې نړۍ په مقابله کې د تودوخه کچه په تیزی سره سیوا کیږي او د 1980 نه د کال 2015 پورې د تودوخه د کچې د زیاتېدو پر وړاندې کې ویل شوی. د کال 2010 پورې د 1.3 نه تر 3.9 سنتیګریډ پورې اضافه امکان لري. سیډون کې وايي پاکستان کې د چاپیریال موسمي بدلون د مخنیوي لپاره ډېرې کمی حالې ځلې کیږي او په اخره کې به نتیجې ډېرې خطرناکې راوځي چې خلک بعد مالی او ځاني ستونزو سره مخ کیږي. دا او تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف ویلی پاکستان، امریکا، چین او روس په ګډه دا باور کوي چې طالبان د ټول شموله حکومت د جوړښت او ترهګری د نه خورولو په خپل لوزونو ولاړ پاتې شي. افغان طالبانو د نړۍ سره د ټول شموله او متدل حکومت د جوړولو لوز کړي، خو سیړونکو وایي د هغه روسي فعالیتونه ښایي چې طالبانو خپل پخوانو جابرانه تګلارو ته یو ځل بیا لاس اچولې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې واوري.
د روس د بهرانو چارو وزیر دغه خبره په داسې حال کې کړي چې طالبان خپل لړمحاله کابینه اعلان کړي ده او نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې دوی د ټول شموله حکومت جوړ کړي، د خزو بشري حقوقو ته د درناوي ولري او دا چې افغانستان بیا د ترهګرو خوندې جاله جوړ نشي. په نیویار خر کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ورستو د روس د بهرانو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي روس، امریکا، چین او پاکستان په دې کار کوي چې طالبان د نړۍ سره کړي خپل ژمنې پوره کړي. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر انټونی ګوټرس هم ویلي طالبان یوازې هغه وخت په رسمیت پیژندل کېدی شي چې نړۍ اومني. سرګی لاروف ویلي د ټولو مهمه خبره دا ده چې طالبان خپل هغه وعده وفا کړی کمی چې دوی په ښکاره منلې دي. د روس د بهرانو چارو د وزیر ویناوه چې د طالبانو لړمحاله حکومت د ټول افغانستان نمائندګي نه کوي. د افغان چارو سیړنکار ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په طالبانو باندې نړیوال فشار دی چې خپل کړی وعده پوره کړي.
خبرې چې څو پورې یې ثابت کړي نه په بل سره ولې چې رپورت ساري چې وطن کې د نجدي عادي والټ کولم کوي او خلک سزاوار کړي دي او حالکه عام افیلان هم کړو خپل دا چې دي دا زبانی کلامي خبرې دي او عمل چې دی شي دي نه دی بدل شي نو دنیا د دې زار کوي ټولا چې دي کل خپل اړې ونی عمل باندې ثابت کی چې او دی واقعي د نړیوال اخلاقیات دي کوم قوانين دي د دې مطابق ملک کې انتخاباتو ته تیاری دي
د افغانستان گاونډي او د نړۍ نور هیوادونو اندېښمن دي هڅه نه چې د افغانستان خاوره د هغې پر ضد یو ځل بیا د ترهګرۍ لپاره وکاريږي او سیړونکو وايي همدا لامل دی چې د طالبانو خواخوږي حکومتونه هم دا ځل د هغې حکومت پر رسمیت د پیژندونه ډډه کوي په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال او په افغان چارو نظر لرونکو سیړنکار حق نواز خان وایس اف امریکا ډیوا توای دا اوسنۍ مسله د کال 2020 کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوها په هوکړه کې د بین الافغاني خبرو د نه پیل کېدو لقبل را میانسته شوې ده.
په کار دا و چې د افغانستان له کوم خارجي ځواکونو او د امریکای وټلو نو چې هغه هوکړه شوې نو نن به دا مشکلات نړۍ سره نه وي. که په رسمي توګه باندې افغانستان کې د طالبانو دولت نه منل کېږي نو د هغه ټیک ته یو څه دغه د افغان طالبان به هغه ژمنه هغه خبرې چې هغه کړې وي هغه باندې نظر ساری او کې هغه تبا هغه وایي چې او په دې باندې موږ عمل کوو خو بل لاسه افغان عام وجود سي په هغه باندې متاثر کېدو خبره ده کوم چې افغان طالبان هم له نور خلک هم
دا خالی پورز د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره د نړیوال تر هغره لپاره و نه کاریږي مطبوعات د افغانستان د مرستيال خارجه وزیر امیر خان متقی له قوله وایي څوک چې د طالبانو سره د انتشار سیاست کوي هغه به یوازې پاتشي کابل کې د اتوار پرځ یوې دستوري تخپل وینا کې خاغلی امیر خان متقی دا هم ویلي چې د افغانستان خوره به د بل کم هیواد پر ضد کاري دوه تفری نګدي افغان طالبانو د نړۍ سره د ټول شموله او معتدل حکومت د جوړولو لوز کړي وو خو د طالبانو روستي فعالیتونه خای چې هغه خپل جابرانه پخوانی تګلارو ته یو ځل بیا لاس اچولې دي
د ملګری ملتونو خصوصي نمائنده ډیبرا الیانس په افغانستان کې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی سره لیدلې دي او په افغانستان کې د موجوده حالات په حق لور سره خبرې اترې کړې یوناما په خپل ټویټ کې ویلې دي چې په دغه ملاقات کې د ملګری ملتونو نمائنده د یو ان د کار په حواله سره خبرې اترې وکړي بل خواته د طالبانو اسلامي امارات د امریکا د خزانه د دې فیصلې هرکلی کړی دی چې ملګری ملتونه او نور ادارې به د طالبانو چارواکو به شمول د حقانی نتورک سره په افغانستان کې په شریکه باندې کار کولای شي په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ریوا همکار بختور شارکۍ
د افغانستان د مرستو د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي مشن یوناما مشر ډیبرا لیونز د افغانستان په خواني صدر حامد کرزی سره لیدل کتل کړي او ورسره د افغانستان په ورستي حالات خبرې اترې کړې دي مطبوعات وای مېرمن ډیبرا د پخوانی ولسمشر کرزی سره د ملاقات په وخت په افغانستان کې د بشری مرستو په اړتیا زور واچو او دا خبرې په ډاګه کړه چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت به د بیا ودانې په کارونو کې په خړه ول کومه کوکلی شي او نړۍ به د یو دغه حکومت سره ډېر مرستې وکړي د افغانستان د مرستو د پاره د ملګرو ملتونو استاذ ډیبرا په داسې وخت کې د پخوانی صدر کرزی سره د مرستو په اړتیا خبرې کړي چې سورز وړاندې د صحت نړیوال ادارې د ډی ایچ او مشر ټیډرس ګابریوسس خبرداري ورکړو چې په افغانستان کې د صحت نظام پکې ناستو دي نو موږ دا تبصره په کابل کې د طالب چارواکو ملګرو ملتونو استادو او د صحت د چارواکو سره د یوې لوړې کچې د غونډې ورستو کړې و په یاني حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو لوړپوړي چارواکي مارټن ګریفیت د افغانستان د صحت محکمې د پاره په بیړني ډول 50 ملیون ډالر اعلان کړي نو موري ویلي چې د افغانستان د سیاست نظام وګرځیدلو نو دا به په دغه جنګځپلي هیواد کې لوی بربادي رامینځته کړي د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امریکا د خزانه وزارت داغه پریکړې هرکلی کړي چې افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو اجازه ورکړي ده د امریکا د خزانه وزارت 13 ورځ یعنی د سپتمبر په 28 نیټه دوه عمومي جوازونه خپاره کړل چې لمخې د امریکا حکومت د غیر دولتي ټولنې او د ملګرو ملتونو په ګډون مشخصه نړیواله مؤسسه د طالبانو سره د بندیزونو باوجود د بشری مرستو د رسولو لپاره همکاري کولای شي. همدغه راز افغانستان ته کی توکو دارو درملو او نورو موادو د رسد اجازه هم ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی وای چې دوی د امریکا د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د خوراکي توکو او دارو درملو رسیدو فعالیتونو ته اسانتیا برابر کړی دي. نو موري ویلي دوی هلمندي چې د امریکا په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه د افغانستان د حکومت سره د اړیکو ټینګښت او له افغان ولس سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د بارنۍ او شتمنۍ د کنټرول د څنګه مشري انډریا تیر ورځ وویل د خزانه وزارت ژمن دی چې افغانستان خلکو ته د بشری مرستو د رسولو پروسه اسانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ملګرو ملتونو کې په خپلو خبرو کې نړیوال دې ته هڅولي چې د افغانستان د خلکو په خاطر دې د طالبانو سره مرسته وکړي.
طالبانو د زندانونو مشر مولا نور الدین ترابی وړه مورز ویلی د خپل پخوانی حکومت غونډه با د جرمونو په تور خلکو ته هغه سید ته زندي او د لاس پرې کولو سزا ورکړي. امریکا د طالبانو د دې اعلان غندنه کړې ده، خو طالبانو په دغه سزا عمل شروع کړی دی او پورونی په هرات ولایت کې سلور تنه تر وجنې ورستو د خلکو په وړاندې سړند کړی دی. تفصیلی د بارکوال میاخیل په ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د نگران حکومت اله شل ورځې پوره شوی دی چې د خپل پخوانی حکومت غونډې د خلکو د راځړولو سزا یې پیل کړې. طالبانو پرون په هرات ولایت کې د څلورو کسانو مړی د انسان تښتونې په تور د شار پورې ولوي چوک راځړولې دي. یوهینه شاهد اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي طالبانو د څلورو کسانو مړی د شار مرکزی چوک تراوړی، په هغوی کې د یو تن مړی په کرین راځړولې او د درو نورو مړی د شار په نورو برخو کې د خلکو په وړاندې راځړولې دي. په هرات کې د طالبانو د والی یا گورنر مرسلال مولوی شیر احمد عمر وای دغه څلور کسان د دوو کسانو پلار او د تشتونې په وخت نیولې او د طالبانو له پولیسو سره په نشته کې وجلسه ویدي. وای د دوی په جګړه کې یو طالب هم ټپي شوی دی. شیر احمد عمر فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي
و امروز ک
نن تختون کې د ډزو په تبادله کې وجل شوې دي د دې لپاره چې نور تختون کې عبرت واخلي او څوکونه تختوي یا څوکونه غواخي. من دوی د خار په چوکونو راوزړول او دا مو هر چاته صفه وویل که څوک غلا کوي، څوک تختوي یا زمونږ د خلکو خلاف عمل کوي سزا کیږي. به
تلونی استاد تشتول سوی او بیا ژغورل سوی کسانو خپلوانو ویلي دغه پلار او زوی په هرات شار کې د دوی د تیلو د دکان له مخه تشتول سوی وو. د هرات د والی طالب مرستيال شیر احمد عمر وای څنګه چې دوی ته دا خبر ورسید د شار سړکونه بند کړل او په شاو خوای و غنټه کې تشتون کې له طالبانو سر مخامخ سول او په څو منټه جګړه کې وو وجل سول.
من قبلن زیات اختیاری د
مونږ سو واري خبرداري ورکړي چې دا د کابل اداره یعنی تیر حکومت نه دی، دا اسلامی امارت ته هیڅوک باید زمونږ ملت ازار نکړي او نسوک و تختوی
اختطاف شو.
په هرات کې په ورستوي کې د پیسو په بدل کې د سړی تښتونو پیښې زیاتې شوې دي. د هرات طالب چارواکي وایي تر پرونی پیښې مخ کې هم د تښتونو درې پیښې شوې وي چې وایي په هغه کې یو حالت ژغورلې وو. وایي په هغه پیښو کې یو تښتون کوي وجل شوی او دوه نور یې ژوند نیولې وو. هغه کسانو مړی په داسې وخت کې په هرات شار کې دړول شوی چې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د زندانونو وزیر مولا نور الدین ترابی وویل چې د طالبانو د پخواني حکومت د سزاګانې به بیا عملي کیږي. مولا نور الدین ترابی د ستمبر پر دروستمه له اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې ویلي د اسلام قوانین به پر ځای کوي او د خلکو د راځړولو او د لاسونو د پرې کولو سزاګانې به ورکول کیږي. د بشري حقوقو ادارو د طالبانو د صحرایي عدالتونو یا محکمو کلک مخالفت کړی او دای د بشري حقوقو له قوانینو سرغړونه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو د پخوانیو سزاو د بیرته شروع کولو اعلان په کلک غندلې دی. د وزارت ویاند نت پرایس وای
condemn in the strongest terms.
موږ د افغانانو د بدن د غړو د پریکولو او راځړولو رپورټونه په کلکه غندو. طالبان چې د څه ډول سزا او پاړه خبرې کوي دا د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. موږ له نړیوالې ټولنې سره کلک ولاړیو چې د دا ډول سزاګانو لزموارو کسانو سره حساب وکړي. د نړۍ اکثر هیوادونه په رسمیت د طالبانو د پیژندلو یا تسلیمولو او د ټول شمول حکومت له جوړولو سره سره له طالبانو غواړي چې ثابت کړي هغوی د شذو په ګډون ټول بشري حقوقو ته درناوی لري. د یادونه ورده چې طالبانو په 13 شاو خایونی میاشت کې د کابل په ګډون په جنو نور شهرونو کې هم د غلا په تور د نیولسو کسانو مخونه تور کړي او په بازارونو کې ګرځولې دي. بارکوال میخیل وایس اف امریکا ډیو ریډیو واشنگتن
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د افغانستان یو طالب کمانډر د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندل دي کوم کې چې وزیر اعظم هلا سرګند کړي وا چې طالبان بازر پر ټولو ډلو مشتمل حکومت اعلان کړي. کمانډر دغه بیان د افغانستان د کورونو چارو کې لاسوهنه بللی ده. خو د پېښور یونیورسيټي د سولې او د شخړو د هواري انسټیټیوټ پروفیسور ډاکټر جمیل احمد چترالی دی وتوای دا د مایوسۍ نښې دي چې وازی طالبان نه بلکې د افغانستان دننه نور مشران هم پورته کوي. نور تفصیل در دیو خبریال مدثر شاه په دې موضوع باندې راکئ.
د طالبانو کمانډر جنرال محمد مبین یوی مرکه کې په پاکستان تور لګولې ده چې دغه هوا د افغانستان کورنو چارو کې لاس وه نه کوي. یاد کمانډر د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان د تنقید لاندې راوسته ده کوم کې چې وزیر اعظم هله سرګنده کړي و چې طالبان به د افغانستان ټول ډلې حکومت کې شاملې کی. کمانډر ویل دي آیا خپل پاکستان کې ټول ډلې حکومت کې شاملې دي او په سخت ټکو د وزیر اعظم دا بیان رد کړي دي. او دیو چې د پیښور پونتون سولې او شخړو د هواري انسټیټیوټ پروفیسر ډاکټر جمیل احمد چترالی نه پوښتنه وکړه سوجه کې د شي چې طالب کمانډر دومره سخت خبره وکړه نو هغه وایي دا د مایوسۍ سرګندونه ده.
دا اظهار د مایوسۍ یوازې مبین نه دی. دا د افغانستان سرکاري چې کوم ترجمان دی نائب وزیر دی دا وی یا چې کوم نور چارواکي دي او مختلف اوقاتو کې تاسو ګورئ نو د دې خبرې اظهار بار بار کئی بلکہ ریسنٹ اوسٹریکل سورج مخ کے عبداللہ عبداللہ اور دا حامد کرزئی سے چکم دا غبن اغین دا بانی زور چھئی چھئی ترسو افغانستان کی یو اشتراکی حکومت
نوی جوړ نو وای دا افغانستان د نن هم داسې غګونه پورته کیږي چې په ټولو ډلو مشتمل یو حکومت تر سو نوی جوړ باید د نړۍ قوتونه د دغه هیواد پر رسمیت اون پیژني. ډاکټر جمیل وای په اصولي توګه هیڅ یو هیواد ته دا حق نه دی حاصل چې د بل کم هیواد په کورونو چارو کې ګوتې وای خو دا حق کم ډلې یا ګوند ته هم نه دی ترلاسه چې د ټوپک په زور دی حکومت ونیسي. بل پلو ته د ایریا سټڈی سنټر په خوانی ډایریکټر ډاکټر سرفراز خان وای د انساني خېګړې په نوم د نړۍ یو شمیر هیوادونو افغانستان ته یو نیم ارب ډالر ورکړی دي چې د یو ارب نه زیاته برخه پکې د امریکا ده. وای دا پیسې و په خوراکي توکو او داروګانو مصرفيږي خو د افغانستان د حکومت چلولو لپاره په سمدستي توګه د 500 ارب ډالرو ضرورت دی. وای دا قسمه بیانونه خای نه پاکستان د کې کوم مرسته کولای شي او نه د طالبانو حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کوم لار لري.
نه 500 بلین ډالر کم از کم افغانستان شان مزد فوري به پکار وي. اوبه چرته راځي دنیا خو فریز کړی دی هغه چې وای کوم کاونسو او هغه ځکه فریز کړی دی هغه وای چې څو پرې دي ته وګورو دا څه قسمه حکومت دی دا بشری حقوقو خیال ساتي زنانو حکومتو خیال ساتي کر نه ساتي دا هم شمول حکومت جوړی نه جوړی نو پاکستان باندې هغه دباو دی ولې چې پاکستان خو جیبه پیسې نشي لګولی سره خپل نشتا چې دی ولګي نو ځکه پاکستان دا خبرې کوي او ای باندې دا خبرې بدی لګي هغه وایي چې دا څنګه ته خپل نشي کولی او ماته دی نو دا یو قسمه داسې ګیر دی پاکستان هم ګیر دی هغه هم ګیر دی.
ډاکټر سرفراز یاتی د افغانستان کنګل شوی نه ارب ډالر کرا خلاص نشوي نو دغه هیواد کې به انتظامی او سیاسي حالات نور هم خراب شي چې د گاونډي هیوادونو لپاره هم خطر جوړ دی شي او کرا خلاص شي نو د دې به سوک ضمانت ورکړي چې دغه پیسې به د افغان اولس په خې غړو لګي. وای هم دغه بنیادی لته چې افغانستاني غیر یقیني صورتحال سره مخ کړي دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوس خوښ شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو په حواله سره سلی کړي دي. دغه تفصیل به تاسو ته د دې همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د چین د سینکیانګ سیمې په یو غور مسلمانانو د چین د حکومت د ظلمونو د لاسه ډیر یو غور مسلمانان د دنیا مختلفو ملکونو ته تښتیدلی دي. ډیر یو غور مسلمانان او یا کال وړاندې په چین کې د موزیتون د کمیونست او کلتوري انقلاب په نتیجه کې هم د چین ته تښتیدلی دي. په دغه یو غور مسلمانانو کې ډیر په افغانستان کې آباد شوی دي چې په هغه کې د چین د پخوانو او د اوسنی حکومت د دور د ظلمونو نه تښتیدلی یو غور مسلمانان شامل دي. د یو غور مسلمانانو په سپیرو ورځو د امریکای د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې پروت یو غور مسلمانانو سره ویره ده ک چین طالبانو له سخواګه ورکل نو طالبان به ورته دوی حواله کی. د چین تختیدلی او چین کې موجود یو غور مسلمانان د چین حکومت د ځان د پاره خطر غنی. همدغه وجه ده چې افغانستان کې پروتو یو غور مسلمانانو سره ویره ده ک چین طالبانو سره سمالی او اقتصادي امداد وکړو نو ان ممکن ده چې طالبان ورته یو غور افغانان حواله کی. نیویارک ټایم د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د چین حکومت د افغانستان مشرانو ته وینا کړې ده چې په افغانستان کې پناه اخیستي تندره و یو غور جنگیالي ورته حواله کی. د چین وینا ده چې دغه یو غور جنگیالي د مشرقي اسلامي ترکستان تحریک سره تعلق لري کوم چې په چین کې یو بلتون خوخه تنظیم ده او د چین حکومت وی د چین دننه د یو شمیر ترهګر حملو تورونه پوری کړی دي. امریکای د صدر ترامپ په دور کې د مشرقي اسلامي ترکستان د تحریک نوم د ترهګر تنظیمونو د فرست نه وسته دی. په دې باندې چین د امریکای نه سخت خوابه دي. کو نیویارک ټایمز لیکي چې دا لانه د واضحه چې افغانستان کې پروتو یو غور مسلمانانو سره د خپل سلامتیا فکر راپورته شوی دی او کنه. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د چین حکومت د کال 2018 نه د لسو لکو نه زیات یو غور مسلمانان په سینکیانګ کې په نظربند کیمپونو کې اچولي دي. وایي چې دغه کیمپونو حالت ډیر خراب دی. اخبار لیکي د چین د حکومت وینا ده چې طالبانو ورته په کابل باندې د اختیار قائمولو نه وړاندې تسلی ورکړي وه چې افغانستان نه به په چین څوک هم حملو کولو ته نه پرېږدي. مضمون زیاته چې د افغانستان یو غور مسلمانان په ټلویزیون د مولا برادر د چین وزیر خارجه سره خوا په لیدو سخت وار خطا دي. نیویارک ټایم د امریکای په ورجینیا ریاست کې د خورشید حسن نومي د یو غور زنانه په حواله لیکلي دي چې دی د یو غورو د بشري حقوقو د پاره قائم ګوند ته افغانستان کې یو غورو ته د پیښو ممکنه خطرو په حق له چټي لیکلي ده. مرمن خورشید یو مرکه کې ویلي دي چې افغانستان کې آباد یو غور مسلمانان د تیرو وختونو په نسبت نن سبا زیات نازک حالات کې جون تیري دي. دا هم وی چې د یو غور د بشري حقوقو ګوند د افغانستان د یو غور معاملې د امریکای د خارجه چارو محکمې سره اوچته کړی ده. نیویارک ټایمز لیکي چې افغانستان کې د یو غور مسلمانانو شمیر تر 3000 پورې دی. دوی ډیر په خوا د چین نه افغانستان ته په مهاجرت تللي دي. نیویارک ټایم چې د افغانستان د یو غور په باب له طالبانو سره د رابطې کوشش وکړو نو هغه په دې موضوع د تفسیري کول نه انکار وکړو. مضمون زیاتی چې د طالبانو د حکومت راتلو سره افغانستان د خوراک او د نقدو پیسو ټکو د مسلو سره مخ دی. خلک د بینکونو نه پیسې نشیروخ کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د اقتصادي مسلو د لاسه طالبان د اقتصادي امداد د پاره د چین په تمه دي. د دانشورانو جرمن مارشل فند نومي تنظیم د ډیر وخت نه د افغانستان په لوري د چین د پالیسۍ شواش او جاج اخلي. د دې تنظیم نامتو دانشور انډریو سمال وای چې طالبانو تر اوسه پورې د یو غور مسلمانانو چین ته په حواله کولو رضامندي نه د ښکارا کړي. خو انډریو سمال دا هم وای چې د افغان یو غور اندېښنې هم بې ځای نه دي. مضمون په اخر کې لیکلي دی چې په افغانستان کې زیږیدلی یو غور مسلمان عبدالعزیز چې د یو غور د حقونو لپاره حالي ځلې کوي او دا وخت په ترکی کې میشته دی. د ویلي دی چې د 500 داسې افغان یو غور یو فرشت تیار کړی دی څوک چې په خپل خوخه افغانستان پر خودل غواړي. عبدالعزیز د دغو 500 یو غور زنی د زینو کسانو تصویرونه او نمونه هم نیویارک ټایمز ته ورکړی دی خو ورسره د دې د نخورولو خواست هم کړی دی.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا دا یو زل بیا ساسو پامنا کرزم دو اس وقت مهمو خبرونو سر ٹکو تا. دا روس دا بحرانو چارو وزیر سرگی لاورو فویلی پا نریوال کچا دا طالبانو پا رسمیت پی جندنا دا وقت دا بحث لاندین دا. نموڑی زیادہ کڑی روس امریکا چین او پاکستان پر دے کار کئی چی طالبانو دا اگست پا میاش کے کمی جمنی اکڑی وی حقا جمنی پورا کڑی. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورا لائنز نن په کابل کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی. اخوا او چا ویلی روان کال په افغانستان کې د جګړو او لوګې له سببه شپږ لکه څلور دېرش زره نه زیات افغانان بې کوره شوي. او نړیوال بینک او ایشین ډیولپمنٹ بینک په ګډه پاکستان ته د موسمی بدلون د ورپی خو چیلنجونو په اړه ویلي. د کال 2015 نه د کال 2000 سلبختم پورې 15 ملیون خلک د سیلاب د خطرو سره مخ کې دي شي. دا اوسرټی کې اوس پام شي د خبرونو تفصیل ته. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی په نړیواله کچه د طالبانو پر رسمیت پیژندنه دا وخت د بحث لاندې نه ده. سرګی لاوروف ویلی طالبان د لنډمهاله کابینې جوړولو په وخت په دې کې پاتې راغلي چې د افغانستان د ټولنې د هرې طبقې لسانی او مذهبي او سیاسي ډلو استازیتوب پکې وي. موږ ورسره بیا هم په رابطه کې یو. نوموړي زیاته کړې روس امریکا چین او پاکستان په دې کار کوي چې طالبانو د اګست په میاشت کې کله افغانستان ونیولو او جمنې کړې وې هغه جمنې پوره کړې. سرګی لاوروف دغه خبرې په داسې وخت کې کړې چې طالبانو خپل لنډمهاله کابینه اعلان کړې او نړیوال ترې غوښتنه کوي چې دوی دې ټول شمول حکومت جوړ کړي، د ښځو او بشري حقوقو ته درناوی ولري او چې افغانستان بیا د ترهګرو خوندې ځاله جوړ نشي. سرګی لاوروف ویلي د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې طالبان خپل هغه وعده پوره کړي کوم چې دوی په ښکارا منلي دي. نووړي د ایران سره د جوهري تړون پاړه هم خبرې کړې او ویلې دي دا مهمه هڅه ده چې امریکا د ایران سره په جوهري تړون کې بیا شامل شي. اخو د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتيرس ویلي طالبان یوازې هغه وخت په رسمیت پیژندل کېدای شي چې نړۍ یې ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما ویلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لائنز په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره نن په کابل کې لیدلی. د یوناما تر مخه په دغه لیدو کتو کې ډیبورا لائنز او حامد کرزي د افغانستان سیاسي حالاتو ترڅنګ په راتلونکي کې د ټول شمول حکومت د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د زده کړو او نورو حقوقو خوندي ساتلو او د نړۍ سره پاړي کو برابر ساتلو هم بحث شوی دی. د یوناما له خوا شوی یو ټویټ کې ویل شوی د ملګرو ملتونو استازي په دې خبره زور راوړی چې ملګري ملتونه د افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره کار ګړندې کړي او دا خبره یې هم په ډاګه کړې چې یو داسې حکومت چې ټول شمول وي د سیمه ایزو هیوادونو لخوا ومنل شي نو په بدل کې به نور نړۍ هم د افغانستان د پرمختیا لپاره بدلون راوستو ته تیار شي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د جګړو له امله د بېځایه شو افغانانو د وضعیت په حق له یو تازه رپورت کې ویلي چې د روان کال د شروع راسه شپږ لکه څلور دېرش زره نه زیات افغانان په افغانستان کې د خپلو سیمو بېځایه شوي دي. تیر ورځ په خپور شوي دغه رپورت کې اوچا ویلي د دغو بېځایه شو زیات شمېر د جګړو او لوګې له امله هم بیرته خپلو سیمو ته ندستانه شوي او زیاتی چې په دې برسره سږ کال سباندې 800000 افغانان د گاونډي هیوادونو خپل هیواد ته راستانه شوی چې اکثریت یې د ایران نه راغلي دي. د اوچا د ریپورت لمخې پر روان میلادي کال کې افغانستان ته د راستنو شو 815000 افغانانو لډلې واځي 2000 او 800 د پاکستان او پاتې نور د ایران نه وطن ته ستانه شوی دي. خو د مهاجرت نړیوال ادارې آی او ایم د تیرې اونۍ په یو ریپورت کې ویلي چې کال 2021 د جنوري د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د ستمبر د 15 پورې دغه ادارې ته 890000 نه زیات افغانانو نمونه ثبت کړي چې د ایران او پاکستان نه افغانستان ته ستانه شي. د خوراک نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک په پوره اندازه خوراکي مواد نه لري. د خوراک نړیوال ادارې ډبلیو ایف پی په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د تازه سروې لمخې په افغانستان کې یوازې 15% کورنۍ پوره خوراک لري. دغه ادارې زیاته کړې چې په خار کې میشت لوستې کورنۍ هم د کارونو نه لرلو، پیسو د نشوالي او د خوراکي موادو د بایو لوړېدو لامل اغیزمن شوې دي. د پاکستان پوز وایي د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او یو ترهګری پکې وجلې دي. د پوز پوینا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات پیل شوي وو. پوز ویلي د وسلوالو سره رزمک سویلو بجن په دوسلی سیمه کې انخته هغه محل شوی چې پوز په سیمه کې د پټو ترهګرو پر ضد عملیات کول. بلخوا پاکستانی طالبانو د دې برید په نتیجه کې د درې پاکستانی عسکرو د وجلو دا وکړه ده. او د میډیا سره په شریکړو معلوماتو کې د خپل یو پلوی د وجل کېدو خبر هم تایید کړي. دوسلی د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې 30 کیلومتر لري سویلي سیمه ده او د ځای ته د میډیا رسد نه کیږي چې د آزادو سرچینو نه معلومات ترلاسه شي. نړیوال بینک او د ایشیا پرمختیایي بینک په ګډه پاکستان ته د موسمي بدلون د ورپېخو چیلنجونو په اړه ویلي د کال 2015 نه د 2040 پورې 5,500,000 خلک د سیلاب د خطرو سره مخ کېدي شي. د نړیوال او ایشیایي پرمختیا بینک په رپورت کې ویل شوی د کال 2020 نه د دې پیړۍ د اخیره پورې هر کال د سیلاب نه متاثر شو خلکو شمیره کې به 1,000,000 اضافه کیږي. پر رپورت کې دغه علت د تودوخه په کچه کې په تیزی سره زیاتوالی ښودل شوی. د رپورت تر مخه په پاکستان کې بیا د نورې نړۍ په مقابله کې د تودوخه کچه په تیزی سره سیوا کیږي او د 1980 نه د کال 2015 پورې د تودوخه د کچې د زیاتېدو پر وړاندې کې ویل شوی د کال 2010 پورې د 1.3 نه تر 3.9 سنتیګریډ پورې اضافه امکان لري. سیډون کې وايي پاکستان کې د چاپیریال موسمي بدلون د مخنیوي لپاره ډېرې کمې حالې ځلې کیږي او په اخره کې به نتیجې ډېرې خطرناکې راوځي چې خلک باید مالی او ځاني ستونزو سره مخ کیږي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ. د پاکستان فوج وايي د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو پر ضد عملیات کړی دي او یو ترهګری پکې وجلې ده. د پاکستان فوج په 28 ستمبر ویلي چې فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړی دي. فوج د وجل شوی کس په جنګلو نه د ښکارا کړی او نه دا ویلي دي چې تړاوې د کمیډلی یا په تحریکي سمرا مهم کس وو. د دې خبريال عدنان بیتنی په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان پوز ویلی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړی دي. پوز ویلی د وسلوالو سره رزمک سب ډیویژن په دوسلی سیمه کې خطر هغه محل شوی چې پوز په سیمه کې د پټو ترهګرو پر ضد عملیات کول. د شمالي وزیرستان د پیښې په اړه په وزویلي ادارو ته خبر ترلاسه شوی و چې په سیمه کې ترهګر پټې جالی لري، خو کله چې امنیتي ځواکونه دغلته ورسېدل او د ترهګرانو کې رات چاپېره کړه نو هغوی پرې ډزې پیل کړې. په وزویلي چې د سرتیرو په ځوابي ډزو کې یو وسله وال وژل شوی او ویل شوي پوځ په عملیاتو کې په غټه کچه وسله هم ترلاسه کړې ده. پوځ د وژل شوي کس پېژنګلو نه ده ښکاره کړې او نه یې دا ویلي چې تړاوي د کومې ډلې یا په تحریک کې څومره مهم کس و. په بیان کې ویل شوي چې د نورو ترهګرو له منځه وړلو لپاره دغه سیمه کې په بشپړ ډول د لټون عملیات روان دي. بلې خوا ته پاکستاني طالبانو د دې برید په پایله کې د درې پاکستاني عسکرو د وژلو دفاع کړې. په میډیا سره په شریکه کړو معلوماتو کې د یو پلوي د وژل کېدو خبر هم تایید کړی دی. د سلی د شمالي وزیرستان مرکز میران شار نږدې 40 کیلومتر لرې سویلي سیمه ده او د زیاتره میډیا رسد نه کیږي چې د آزادو سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان پوز په 6 ستمبر هم دعوه کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې عملیات کړي او د لاخونو ګرځول شوی پاکستاني طالبان یو مهم کمانډر پکې په دې عملیاتو کې وژل دي. په شمالي وزیرستان کې پرله پسې ترهګر د وژلو دعوی په داسې حال کې کیږي چې تیر اونۍ په وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې د پاکستان د پوز و سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپي شوی وو. د خبرې ذمہ داری پاکستاني طالبانو په غاړه اخستی وه. هم روانه میاشت په شمالي وزیرستان کې نور بریدونه شوي او پوز د نورو وسلوالو د وژل کېدو دعوی هم کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات شوي، خو بیا هم پکښې د ناامنۍ پیښې کیږي چې پکښې په امنیتي سرتیرو د بریدونو سره د ځایي خلکو هدفي وژنې هم روانې دي. د هدفي وژنو پر ضد د اګست میاشتې په 10 نیټه میرالي سیمه کې احتجاجي مظاهره شوې وه چې پکښې په سیمه کې د هدفي وژنو او نورو ناامنۍ د پیښو د مخنیوي لپاره په ټینګار غوښتنې شوې وې. په 11 ستمبر هم د پاکستان پوځ د عملیات و پیل کړ چې د یو وسلوال د وژلو او شپږو گرفتارولو دفاع کړې وه، خو ځایي خلکو احتجاجي مظاهره کړې وه چې وژل شوی تن تنکی ځوان د سکول زده کوونکی او بیکو نه وو. په پاکستان کې دا بریدونه په داسې حال کې سیوا شوي چې په 15 اګست طالبانو کابل او نورې سیمې نیولې دي. د طالبانو د کابل نیولو سره داسې خبرونه مخې ته راغلي چې د افغانستان د زندانونو څخه د پاکستاني طالبانو غړي راخوشي کړي شوي وو. په پاکستان کې په دې وروستیو میاشتو کې د بد امنۍ د پیښو سیوا کېدو په اړه د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR مشر بابر افتخار په 12 جولای ویلي وو ښکاره خبره د وروستیو پیښې د پولې برې غاړې افغانستان لوري روانو حالاتو سره تړلې دي. هغه ویلي وو دا د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په پاکستان کې هیڅ ډول د ترهګرو منظم نیټ ورک نشته. ادنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د ریپورټونو تر مخه د پاکستان بلوچستان صوبې په گوادر سیمه کې د پاکستان د جوړونکي محمد علي جناح مجسمه په بارودو باندې الوزولې شوې ده. اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا کار چا کړی دی، خو حکومتي چارواکو لخوا د دې پیښې خندنه شوې. د دې خبريال حمید سمسور په تفصیلي ریپورت راکړي.
د گوادر مرستيال کمشنر کبیر زرکون وی او ای ډی وته ویل چې دغه پیښه نن غرمه په گوادر شار کې د سمندر پر لوی لار میرین ډرایو باندې رامنځته شوله. چینا سرګند وسلوالو د محمد علي جنا مجسمه په چاودیدونکو موادو باندې والو زواله. د گوادر د پولیسو اس اس پی ډاکټر پرهان زاهد بیا وویل چې د تراګری د مخنیوي ادارې سی ټی ډی په لټنی پیل کړی دي او بم ډیسپوزل ډله هم اوس د غزای په لټنی تر سره کوي. د په خبره چې دغه مجسمه اوس په بشپړه توګه ورانه شوې ده. د محمد علي جنا دغه مجسمه د گوادر په ډیره حساسه سیمه کې ولاړوله چې د فوج د میجر جنرال د کور د ډي اي جي او د پولیسو د سي سي پي او له کور سره ډیره نږدې ولا. ځای چارواکو وویل چې د دغه مجسمه لپاره به په نور ورځو باندې فوجي سرتیری دلته موجود وو. د لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمان بلوچ ریپبلیکن آرمی ویان بیبرګ بلوچ د دغه پیښې مسولیت په سر واخستی. تیر ورځ هم په ارنای کې د ملیشه قوو څلور عسكر په بمی چاودنه کې وجل شوی وو. د دغه پیښې مسولیت بیلی په سر اخستی وو. په بلوچستان کې امنیتي وضعیت ډېر خراب ده. نه یوازې د بلوچ وسلوالو له لوري بلکې د طالبانو له لوري هم یو شمیر بریدونه ترسره کیږي او دا غډول تیر ورځ په گوادر کې د تراګری د مخنیوي ادارې سی ټی ډی ادا کړې ولا چې دوی هغه درې کسان نیولې دي چې د اگست پر 6 نیټه باندې په گوادر شار کې چې د چین پر انجنیرانو باندې د ځانمرګ برید پلان ترتیب کړی وو. په کوم کې چې درې ماشومان وژل شوی وو او یو انجینر په ټپی وو. او دا غډول د جمعې په ورځ هم الته پاوران کې هم دوه د ایپسی عسكر وژل شوی وو. د حکومت له لوري هم عملیات دوام لري. تیر شپه هم د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري وویل شو چې دوی مستونګ ته نږدې د کانک په سیمه کې عملیات ترسره کړ چې په نتیجه کې یو د داعش سیمه ییز مهم کمانډر ممتاز ووژل شو. خو آزاد سرچینو بیا تر اوسه پورې د دې پخلی نه دی کړی. سیاسي چلنکار شهزاده ذوالفقاروی چې په افغانستان کې د طالبانو له واک وروسته دلته په بلوچستان کې نه یوازې د طالبانو بلکې د بلوچ وسلوالو له لوري څخه هم بریدونه زیات شوي دي.
په افغانستان کې چې په ګرد سیمو کې چې دی طالبان چې دی خپل کنټرول حاصل کړل، دغه باوجود چې دی د یا پاکستان کې چې دی لدی عملیات چې دی چې کم بین تنظیمونه دی لدی عملیات چې دی ډیر زیات شوی دی. مګر د بلوچستان خاص کر کدا دغه ته وګوري سل ترسي چې دا واقعیا آزادی پسند خلق چې دی غم د بلوس ډل غم دا دغه دی په دې کې عملیات کوي او اسلامیک کدغه ملټرنټ سره وای دغه دا په دې کې دغه دا عملیات کې شامل دی.
د روان کال د جون په میاشت کې هم د چین پر سفیر باندې دلته د کوټي په سرینه وټل کې بریټ سوي وو د پیښې مسولیت طالبانو په سر اخستی وو. په 2013 کې هم د جون پر 13 باندې لکوټي زخه د 160 کیلومتر په واټن باندې په زیارت کې د محمد علي جناح استوکنځای زیارت ریزیدنسي هم ناڅرګند وسلوالو په بارود باندې الوزولې و چې مسولیت بیلې په سر اخستی وو. په اسلام آباد کې خپلواک اداره پاکستان انسټیټیوټ فار پیس اند سټډیز وی چې د جولای لومړۍ نیټه څخه بیا د رواني میاشتې د سپتمبر تر 15 پورې یوازې تیری کې طالبان پاکستان په ټوله هیواد کې 35 بریدونه تر سره کړی دي. یو 35 کسان وژل شوی دي، په دوی کې 35 امنیتي سرتیری دي. په بلوچستان کې پر داسې مهال باندې په دې بریدو کې زیاتوالی راغلی دی چې حکومت تر دې لمخه و بلوچ وسلوالو ته د روغې جوړې لپاره اعلان کړی و. د بلوچ ملتپاله نواب اکبر بوکټي لمسی شازین بوکټي د وزیر اعظم له لوري استازي ټاکل شوی دی، خو بلوچ وسلوالو بیا دغه اعلان رد کړی و. او دغه ډول د پاکستان ولسمشر عارف الوی هم د پاکستان ویب سیمیز شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل کچيري پاکستانی طالبان خپل نظریه پریږدي او د پاکستان له قانون او لاین سره ملګری شي نو بیا و دوی ته د بخښنی اعلان کېدای شي. او دغه ډول د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم د برتانیې و انډیپندنت ورځپاڼې ته په یو مرکه کې ویلو کچيري تریک طالبان پاکستان له تندروي څخه لاس واخلي او حکومت ته وسله پرمزک کشي نو دوی ته اپا کېدای شي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټا.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
عالمی بینک او ایشین ډیولپمنٹ بینک په ګډه پاکستان ته د موسمي بدلون په اړه ورپېښو چیلنجونو په اړه رپورت تیار کړی دی چې په دغه رپورت کې ویل شوی دی د کال 2015 نه تر څلور سلويختم پورې 15 میلیونه خلک به د سیلاب د خطرو سره مخامخ وي. سیډونکی وای پاکستان کې د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره ډېری کمی هلې ځلې کیږي. نور تفصیل په دغه خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکړي.
په ریپورت کې ویل شوی د کال 2020 نه د دې سالې اخیر پورې به هر کال د سیلابونو نه متاثر خلکو په شمیر کې کلیز 1 میلیون اضافه کیږي. ریپورت کې د دغه وجه د تودوخې کچې کې په تیزی سره زیاتوالی ښودل شوی دی. ریپورت تر مخه پاکستان کې د نورې نړۍ په مقابله کې د تودوخې کچا په تیزی سره سیوا کیږي او د 1980 نه د کال 2015 پورې د تودوخې کچې د زیاتېدو پر وړاندې کې ویلي کال 2900 پورې به د 1.3 نه تر 3.9 سانتي ګریډ پورې اضافه امکان لري. د پېښور په هنتون د ماحولیاتو څنګه مشر ډاکټر نفیس محمد دیوته ویل پاکستان کې د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره ونی بوټي کرل کیږي، خو دا د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره یو جز دی او ډېر داسې نور ګامونه پورته کوي چې د دې مخه ونی ول شي، خو ښکاري نه چې حکومت کوم داسې ګامونه پورته کوي.
او دغه پور دی هغه زور زمو کې کم د 70 په دهای کې کم فارست او هغه فارست لیول دوله دې اتیو کړي او نو تر سی دی چې نو هغه مکه چې هغه ته ورسو کنه نو او سره سره دا لري چې زمو د 16 کارخانه دي دي 16 ویسټ کې دي هغه بغیر ټریټمنټ لمدغه شان کې روان دي نه د سالیډ ویسټ پروګرام شته نه د هغه نو مونږ ډېر زیات وروسته یو مونږ به پاکستان پهته باندې به ډېر وخت کار کېږي نو اله به دا دغه کېږي که نه وي مونږ ورکه ډېر زیات خرابېږي.
څېړونکي وایي وړاندې به د سیلابونو راتلو په اړه امکان څرګندول کېدای شو، خو اوس د تېرو څو کلونو راهیسې د خونړي سیلابونو شمېر زیات شوی او د دې په اړه کوم امکان هم په سمه توګه نشي څرګندېدی. د تودوخې د کچې زیاتېدو له وجې د واورو ویلې کېدل تیز شوي، د بارانونو وخت او مقدار بدل شوی او بې ترتیبه شوي دي، او دې ترڅنګ په غرونو کې په ځنګلونو کې اورونه لګېدل هم سیوا شوي دي. د جرمن واچ نومې ادارې خپل رپورت کې ویلي پاکستان د نړۍ پنځم هیواد دی چې د موسمي بدلون نه زیات اغیزمن شوی دی. د موسمي بدلون په اړه لیکونکي خبریال اسف مومن دی وته ویل د موسمي بدلون د وجې د بارانونو بې ترتیبه کېدو اثرات لیدل کېده شروع شوي دي. روان کال د تیرو شپېتو کالو مقابله کې کم بارانونه شوي دي چې لامل یې ځینې سیمو کې ولال فصلونه او باغونه وچ شوي دي، چې ورسره پاکستان د یو زری هیواد په هیڅ په مستقبل کې د ډیرو ستونزو سره مخ کېدی شي.
او پاکستان چې کوم دی نو هغه ډیر زیات متاثر زکه دی چې پاکستان کې نور معاشي سماجی او سیاسي وضع چې کوم ده هغه ټیک نه ده. دلته هغه ملکونه د اقلیم د بدلون نه ډیر زیات متاثر کیږي، کمزه کې چې انیکوالټی، کمزه کې چې استحصال او کمزه کې چې انصاف نوی، نو هغه ملکونه ډیر زیات متاثر کیږي.
ریپورت کې دا هم ویل شوی چې پاکستان کې نږدې 20% خلکو روزګار د زراعت سره تړل شوی دی او د کال 2013 شمیرو تر مخه یو کم 10% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي. څېړونکي وایي موسمي بدلون به راتلونکي کې زراعت ته ډیر زیان اړوي چې ورسره د بیروزګارۍ کچا نور هم سیوا کېدای شي. څېړونکي زیاتوي موسمي بدلون کې د بارانونو بې ترتیبه کېدو او د سیلابونو زیاتېدو له وجې پراتونکو کې زیات مالی او د جاني زیان سبب ګرځېدي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په ټوله نړۍ کې د دریابونو نړیواله ورځ مانځل کیږي. پوهان وايي په خیبر پختونخوا کې د اوبو د تقسیم د نامکمل نظام په وجه د صوبې اوبا پنجاب او سند صوبې کاری او صوبې ته د هغه رویالټی هم نه ورکول کیږي. د دې خبريال ریاض حسین به تفصيلي رپورت راکړي.
د خیبر پختونخوا د اوبو خور پخوانی صوبایي وزیر او د قومي وطن پارټي صوبایي مشر سکندر خان شیرپا وايي د صوبې د 2 میلیونه اکړه پټنه زیاتی اوبو د ملک نورې صوبې کاروي او په صوبې کې په خصوصي توګه جنوبي خیبر پختونخوا کې د نهرونو د بنیادي اډانې د نظام د نشوالي له امله په لکونو اکړه ځمکه اوس هم شاړه پرته ده. بيوايي د کال 1991 د اوبو د تقسیم په لوزنامه کې په سلور صوبو کې د نهرونو ځانګړي نظام جوړولو جمعنه شوی وه او په درې صوبو کې دغه نظام عملی کړی شوی، خو په خیبر پختونخوا کې د چشمه لپټ کینال د فرات تر اوسه پورې ګامونه نه دي اخستي شوی. دوی وایي د خیبر پختونخوا د اوبو د استعمال 30 ارب روپې هم مرکزی حکومت ته کیږي خو هغه صوبې ته نه میلاویږي. په ټوله نړۍ کې د دریابونو نړیواله ورځ نن په دې سوچ سره منځل کیږي چې د دریابونو اوبو د ځمکو، فصلونو، بوټو او د انسانانو په خراوستي شي. په پاکستان کې هم په کال 1991 کې د دریابونو د اوبو د استعمال او د هغې د تقسیم لوزنامه لاسلیک شوی وه. د لوزنامې مطابق د پاکستان تر ټولو غټي صوبې پنجاب ته 80%، سند صوبې ته 20%، خیبر پختونخوا ته 8% او بلوچستان صوبې ته 3% اوبو د کارولو اجازه ورکړې شوی وه. خو په پاکستان کې د سند صوبې لخوا په پنجاب صوبې دا تورونه لګي چې هغوی د سند صوبې اوبو په غیر قانوني توګه کاروي، خو پنجاب صوبې د دې څخه انکار کوي. سیلن وايي په پاکستان د دریابونو 1.5 میلیونه اکړه پټه اوبو په سیلابونو کې هر کال سمندر ته غورځيږي. په دې حق لا د دریابونو په اوبو تحقیق کوونکی اکبر هوتی وايي د ملک دننه په دریابونو کې زیاتره اوبه ضایع کیږي او په کوزه خیبر پښتونخوا کې د اوبو د جمع کولو، بجلی جوړولو او اوبو خور د پاره وړو ډیمونو ته اړتیا ده. دوی وايي ک د جنوبي خیبر پښتونخوا ځمکه د اوبو لاندې راشي نو خیبر پښتونخوا به هم په خوراکي شیانو کې خودکفیل شي.
ریسورسز دي نو بو اغه نه کار اغستنې او غي ته ریزروایز جوړولې چې په پاکستان کې د بدقسمتۍ نه پلیر په سوستروي سره کار روانې تاسو خبره دي د اباسین په غاړه باندې د جنوبي اضلاع خلک چې دینو د باران دواګانې غوړي وای بارانو کې زمونږ په شنو موشي کنه که د اباسین په دغه طرف باندې نه اوېستي شي زمونږ په دکونو اکړه زمکه وبشي او دغه وبشي نو مونږ چرته هم د غنمو د جوارو یا د پښنونو د بوخان ښکار هم نشو خاص تر خبر پښتون خو باندې ډېر غټه ترکه
په پاکستان کې د سیم صوبوي د هوی د کروندې ځمکې و ډیر شپېصد د اوبو د کمی سره مخ ده خو پنجاب صوبا بیا داسې قسمه تورونه ردوي او وایي د پسلونو په وخت سیم صوبه ته اضافي اوبو ورکوي په پاکستان کې د انډس ریور سیستم اتارټي ډایریکټر خالد رانا خبري ایجنسی اناډولو ته دا خبر منلې ده چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې د برخي اوبو د بنیادی اډانې د نشوالي په وجه نه کارول کیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده
د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ته وګی د پاکستان د تعلیم اعلی کمیشن د ماهرانو یو غونډه را بللې ده چې د ثبوتونو او د جواز سره مشوره وکړي چې د لاهور اعلی عدالت ته وړاندې یو خواست په حق لاسلاره اختیار کړی شي. دغه عدالت ته د کال 2020 د مئی میاشت کې یو خاص شوی وو چې د ملک یونیورسټو کې د سنفي تعلیمات او سانګي وټړل شي ځکه چې دوی د همجنسي تعلیمات ورکړي کم چې د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده. نور تفصیل د ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه په دې ریپورت کې راکړي.
د پاکستان اعلی تعلیمی کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن په 28 ستمبر په اسلام آباد کې د پوهانو یو داسې غونډه را بللې چې ولا مشوره وکړي چې په پوهنتونو کې د سنفي تعلیمات څنګه یا جنډر سټډیز ډپارټمنټس بند کړي شي او کنه. هایر ایجوکیشن کمیشن دغه مشاورتي کمیټې د لاهور های کورټ په خواست را بللې ده. دغه عدالت ته په کال 2020 کې شوی یو خاص کې یو کس د مل په یونیورسيټو کې د سنفي تعلیمات څنګه یا جنډر سټډیز ډپارټمنټس تړلو غوښتنه کړې و. دغه خاص کې ویل شوی جنډر سټډیز ډپارټمنټ یا د سنفي تعلیمات څنګه د همجنسي تعلیمات ورکوي او داسې تعلیمات باندې د پوهنتونو کې بندیز لګول شي. دغه خواست کې د سنفي برابرۍ، واده، خاندان، مذهب او د ریاست په حق لهم جزئیات یا تعلیمات باندې اعتراض شوه دي. په دې خواست باندې د لاهور های کورټ د هایر ایجوکیشن کمیشن نه د یو مشاورتي کمیټي راپور یا مشوره غوښتې ده. خو په سوشل میډیا په دې موضوع باندې بحث روان دي او تعلیمي ماهران په دې بحث کوي. د پیښور پوهنتون یو پخوانی استاد پروفیسور اجاز خټک په خپل ټویټ کې ویلي دغه قسمه سنفي تعلیمات په حق لا دغه تپوسونه کسو غلط یا غیر اسلامي ګرځوي دا خبره یو طرف ته خود اعلی تعلیمی کمیشن یا د هایر ایجوکیشن کمیشن په دې کمیټي جوړول او دې موضوع باندې بحث کول یو پریشان کن خبره ده. په پیښور کې د خزو او د سړو برابرۍ لپاره کارکونکو طاهره کلیم په دې حق لوي د لاهور های کورټ عدالت ته دغه خواست کونکي د ټولنې د هغه خلکو سوچ نمائندګي کوي کم د خزو او د سړو برابرۍ نه مني
یا دا هغه خلک دي چې کم په معاشره کې د زنانه رول چي دي هغه د یو محکوم په حیثیت باندې ګوري او د برابرۍ سلوک سره نه کول غواړي او نه خوخی چې د برابرۍ سلوک وکړي شي د زنانه سره نو هغه د دې خلاف اتلی شي. حالانکه جنډر سټډیز چې دي هغه یو داسې سبجیکټ دی په کم باندې کې نوی کل تعداد خبره خود لیکيږي چې د زنانه او نارینه چې دي هغه په معاشره کې د یو برابر انسان په حیثیت لري او دا غوی چې کوم د ژوند کړو ډی هغه په برابرۍ سره پاغي کې د خزي هم کردار شته او د سړی په کې هم کردار شته. نو دا سبجیکټ چې دی دا زمونږ نوې کول د یو روښانه مستقبل پر لار باندې اچي په کم کې چې د زنانه او د نارینه د دوانو یو شانتي حقوق وي.
د هایر ایجوکیشن کمیشن متعلقه افسر د دغه غونډې په حق لا وی وی دی وتا څه جواب ورکول نه ډډه وکړه خو وی ویل داسې قسم غونډې هایر ایجوکیشن کمیشن کې پدیر موضوعات باندې اکثر کیږي او دا څه نوې خبره نه ده. په پیښور پوهنتون کې د جنډر سټډیز یا د سنفي تعلیمات د سانګې چیرپرسن ډاکټر انوش خان چې دغه غونډه کې شرکت له اسلام آباد تر روانه و په دې مسله سویلونه ډډه وکړه خو د سرچینو تر مخه د غونډه کې د نسل، صنف او ټولنیز انصاف امور باندې ماهران به برخه اخلي او دغه کمیټه به د مشورو او د ثبوت په بنیاد یو راپور تیاروي. دغه کمیټه به ګوري د صنفي تعلیمات یا د جنډر سټډیز پروګرام تعلیمي ادارو کې جاري ساتل پکار دی او کنه سبل لاره هم شته او کنه نو د دې بندیز بیا سره جواز کې دی شي او د وړاندې نه روان تعلیمي پروګرام سره به سکیږي او آیا دغه پروګرام کې لګ ډیر بدلون یا د پروګرام عنوان او جزئیات بدلی دی شي او کنه او کدا سکی دی شي نو د دې تعلیمات کې تحقیق پرمختګ او نورې څنګه او نور تعلیمي پروګرامونه څنګه رايوځي کېدي شي او دا هم چې د مخکنه روان د ام اس او د بي اس د صنفي تعلیمات یا د جنډر سټډیز پروګرام چې کوم روان دی هغه د اوسنی نصاب د لاندې روان کړی شي کنه د دې لپاره نصاب بدلول ضروری دی. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، په خبر
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.